د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د ډزو پرونی پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. یو مشکوک بریدکوونکی هم د پولیسو لخوا وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو شمیر 14 کېږي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریدکوونکی پلار او زوی وو. پولیسو په یو خبری کانفرانس کې که څه هم د بریدګرو د هویت په اړه څه نه دی ویلي، خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریدکوونکی پلار سیمه کې وژل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی. چارواکو د بوندای ساحل دغه پیښه د یهودانو ضد هدفي برید بللی دی. پیښه کې د دوو پولیسو په ګډون 40 تنه ټپیان شوي هم دي. نن د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیلېږي. له پولیو پاک افغانستان پر خپل ویب پاڼه لیکلي چې په هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، غزنی، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، کونړ، نورستان او هرات کې به دغه واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال لپاره افغانستان کې د ګزن دوه پیښې ثبت شوي چې یوه یې د بادغیس بالامرغاب او بله په هلمند کې ده. په کندهار، هلمند، کابل، لغمان، ننګرهار او زابل کې بیا د 2015 کال له پیل راهیسې د پولیو 13 چاپیریالي نمونې هم ثبت شوي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې پولیو وایروس پکې پاتې دی. دا یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري، خو یوازې واکسین مخه نیولای شي. د نجونو د تعلیم افغان فعال او د قلم لارې د ټولنې مشر متی الله ویسا د شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د جایزو په مراسمو کې د نوښت او مشارکت جایزه ترلاسه کړه. له فساد سره د مبارزې د برخې مخکښانو ته د دغو جایزو د ورکړې نه هم پړاو د ملګرو ملتونو له نشئی توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی په مرسته پرون یک شنبه په دوحه کې ترسره شو. د ملګرو ملتونو دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه د ویسا انزور خپور کړی چې پکې د قطر د امیر لخوا دغه جایزه ترلاسه کوي. متی الله ویسا د 1402 هجری لمریز کال په حمل میاشت کې د طالبانو استخباراتو توقیف کړ او شاوخوا و میاشتې زندان کې تیر کړ. طالبانو هغه په دولت ضد هڅو باندې تورن کړی، خو کورنۍ هغه مهال دا تورونه رد کړي وو. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او امریکایي مرکچانو خبرې به نن دوشنبه هم په برلین کې دوام ومومي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې دواړو لورو پرون یک شنبه هم 5 ساعته خبرې وکړې، حکومت ښکارا پایلې پکې ترلاسه نه کړه. د منځنی ختیځ لپاره د ډونالد ټرمپ ځانګړی استازی سټیف ویټکاف، د ډونالد ټرمپ زوم جارد کوشنر او نور امریکایي مرکچان د برلین په خبرو کې د امریکا استازیتوب کوي. د دوی خبرې د سولې پر هغه 28 پلان څرخیږي چې امریکا وړاندیز کړی او روسي اوکراین شمه یو شمیر ماده لري کړي او شلو ماده ته راکم کړی دی. او نن د افغانستان د کرکټ له 19 کلنو کم عمر لوبډله له سریلانکا سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. دا لوبه چې د 19 کلنو د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې ترسره کیږي، د کابل په وخت د سهار په 9:30 بجو د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې پلان شوی. د آسیایي جام په لوبو کې چې په متحده عرب اماراتو کې روان دي، افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، نیپال او سریلانکا سره لوبه لري. افغانستان په دې لړۍ کې خپل لومړنۍ لوبه ورم ورځ بنگلاديش ته په 3 وکټو وبایلله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د سیدنی په بوندای ساحل کې د ډزو پیخه کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته پورته شو. بریدکوونکي دوه تنه وو چې پلار او زوی بلل شوي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی. پاکستان کې افغان کډوال بیا وایي نن سبا ډیر زورول کیږي.
زه په ځکه کوسونه دي په ځکه کوسونه کې افغانان کوزور کیږي د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راته پر خپل کیږي خبر نه کې ریپورت کیږي.
او کابل کې ماشومان ته د پارکونو او تفریح ځایونو کمای
دولتي ستاره خو انت اجازه نه ورکي، یعنی باندې او نور چې د تجارتي جوړ شوی ویره خاص تفریحي ځایونه نه لري، خو واړه رستورانتونه دي.
نور راپور نه همسته هله ده د خبري مجله تر پای از مکمل ته وکړي.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې پایل هم د استرالیا ل پرونی پیخه کو د استرالیا د سیدنی په یو مشهور ساحل کې د دازو پرونی پیخه کې د وجل شو کسانو شمیر 15 ته پورته شو یو مشکوک بریدکونکی هم د پولیسو لخوا وجل شوی د روټرز خبري اجانس د راپور لمخې پولیسو نن دوشنبه ویلي دوه تنه مشکوک بریدکونکی پلار او زوی وو پولیسو په یو خبري کانفرنس کې کڅه هم د بریدګرو د هویت پاړه سندي ویلي خو زیاته کړې ده چې 50 کلن مشکوک بریدکونکی پلار سیمه کې وجل شوی او 40 کلن زوی په سخت ټپي حالت کې بستر دی چارواکو د بوندای ساحل د غپیخه د يهودانو ضد هدفي بريد بللی دی دا دځه د هنوکا پونم د يهودانو په هغو مذهبي مراسمو کې وشو چې لکتر لګه زرو کسانو برخه پکې اخیستې و پیخه کې د دوه پولیسو په ګډون څلوېخ تنه هم ټپيان شوي د بریټ پر مهال د هغه عيني شاهد ویډیو هم ډېر لاس پلاس کیږي چې لوی بریټګر سره د مقابله په حال کې دی او له هغه څخه وسله اخلي روټرز د ووم چینل په حواله ویلي چې د غایني شاهد چې خلکو د نورو کسانو د ژوند ژغورون کوي اتل بللی احمد الاحمد نومیږي او سیمه کې د میوې دکان درلود د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن سهار بوندای ساحل ته ولاړ او د بریټ په سیمه کې د وجل شو کسانو په یاد د ګلو ګډې کې خوده هغه ویلي چې د بریټ د ویر لکبل باندې دوشنبه د استرالیا بیرغونه نیمه زوړندوي دا لومړی ځل نه دی چې استرالیا کې پر يهودانو بریدونه کیږي تیر 2023 کال کې په استرالیا کې د يهودانو پر یو عبادت ځای او یو کافي شاپ بریدونه شوی و چې لڅېړنو وروسته استرالیا ایران د بریدونو په ملاتړ تورن او 13 اگست میاشت کې د وی اونې په مخه د ایران سفیر اخراج کړ هغه بریدونه کې یو شمېر يهودان ټپيان شوی وو خود ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا د پروند ورځې برید پټکو په کلاکو ټکو غندلې دی پر ایران سربیره د نړۍ بیلابیلو مشرانو هم د استرالیا پرونی بریټه غبرګون خو د بریټ غندلې او د استرالیا خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د افغانستان د چارو لپاره د پاکستان ځانګړي استازي ویل دي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د ګواښ د دوام لپاره په کار د چې طالبان لاس په کار شي ځکه د پټکو افغانستان هغه محل د سیمې او غوند لپاره د باور وړ یو غونډای دی چې د سیمې د امنیت لپاره لاس پکارشی محمد صادق پرون په تهران کې د افغانستان د غونډې هیوادونو او روسي د ځانګړو استادو په غونډه کې زیاته کړي چې د افغانستان خلکو ډیر زیان لیدلې او د خو وضعیت مستحق دي د طالبانو حکومت مخکې دا تورونه رد کړي چې افغانستان خاورې ګواکې د ترهګرو ډلو لپاره کارول کیږي او د ترهګر پکې په نورو هیوادونو بریدونه پلانوي خو تر اوسه د محمد صادق د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي ویلي چې د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ دوامدار غواښ د پاند د سیمې لپاره لږ دینان غوڼو دی محمد صادق د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 14 په تهران کې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو او روسي د ځنګل استادو په غونډه کې زیاته کړه چې د افغانستان خلک په کافي اندازه زوریدلی او د ښه وضعیت مستحق دي نو موري وړاندې ټینګار کړای چې د افغانستان اوسنی واکمنان باید د خلکو د کړهونو او ستونزو د کمول لپاره ګامونه پورته کړي د افغانستان په چارو کې د پاکستان ځانګړي استازي چې پر خپل ایکس باندې د خپل وینا یو برخه هم خبره کړې زیاته کړې چې په دې برخه کې تر ټولو مهم ګام له هر ډول ترهګرو ډلو د افغانستان د خاورې بشپړه او له تبیز پرته پاکول دي محمد صادق دا هم ویلي چې یوازې هغه افغانستان چې د ترهګرو پټنځای نه وي د ګاونډیو هیوادونو او سیمه ییزو هیوادونو باور او له دې هیواد سره معنا لرونکی تعامل بچل کړي او په پایله کې د دې هیواد د لوی اقتصادي او ترانزیتي ظرفیت په درکولو سره مرسته وکړي د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق وروستیو څرګندونو ته کوم خبرګون نه دی خودلای. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو او شتون ادارت کړي او ویلي دي چې هیڅ چا یا ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د سرحدي نښتو وروسته څه باندې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ خبرې اترې وسوې، تر څو ستونزې او په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د فعالیتونو په اړه د پاکستان تورونه حل کړي. خو دواړه خواوې کومې پایلې ته ونه رسېدې او طالبانو دا تورونه رد کړل. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلو اړیکو ته په اشاره وایي چې پاکستان له څو مودې راهیسې په نړیوالو غونډو کې د طالبانو په اړه اداوي کوي او ممکن دا چې د طالبانو حکومت نه غوښتل په دې غونډه کې له پاکستان سره مخ سي، برخه یې پکې وانخیسته. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل:
روابط افغانستان او پاکستان پورتنی شستن.
د افغانستان او پاکستان اړیکې ترنګلې دي او دواړه هیوادونو حکومتونه که نړیواله کنفرانسونه کې وي او که دوه اړخیزو ناستو کې یو بل ته تورونه لګوي، او دا په دې معنا ده چې لا هم د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو پر وړاندې یو ترنګلی سفر شته.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان اسماعیل بقایی په دې غونډو کې وویل چې ایران د افغانستان یعنی طالبانو حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې وه او په دې باور و چې د دې استازو شتون کولای سول سیمه ییزو مسلو کې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ادغام پروسه ګړندۍ کړي. خو طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ او ایران د دوی پرېکړې ته درناوی لري او دا موضوع به دوه اړخیزې اړیکې اغېزمنې نه کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو په غونډه کې ټینګار کړی چې سیمه د افغانستان په اړه د همکارۍ لپاره تر بل هر وخت ډیر همغږي او دوامداره چوکاټ ته اړتیا لري. یو داسې چوکاټ چې د هغه په وینا په همغږۍ، ګډو ګټو او ګډ امنیت تمرکز وکړي او له مقطعي سیالیو لرې سي. په افغانستان کې د ایران سفارت په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ځانګړو استازو په غونډه کې ګډون کوونکو پلاوو افغانستان سره د همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړ، تر څو د اقتصاد پراختیا او د دې هیواد د خلکو د ژوند ښه کولو او د افغانستان او د سیمې د هیوادونو پر وړاندې د ترهګرو ډلو د هر ډول فعالیتونو ګواښونه له منځه یوسي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او روسیې د ځانګړو استازو غونډه د یک شنبې په ورځ د دسمبر په 14مه په تهران کې د پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین او روسیې د افغانستان د چارو د ځانګړو استازو په ګډون د ایران د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب ترسره سوه چې موخه یې د ګډو ننګونو او ناورینونو د مدیریت لپاره د یوې منسجمې او دوامداره سیمه ییزې تګلارې د رامنځته کولو په اړه بحث کول و. د روسیې، چین او نورو هیوادونو د استازو رسمي او مستقیم څرګندونې چې د تهران په غونډه کې ګډون کړی و تر اوسه نه دي خبرې شوي.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي د تهران په غونډه کې یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ګواکې ترهګرو ته ځای ورکړی دی. د طالبانو حکومت کڅه هم د صادق خان پر دغو تازه څرګندونو تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستانی چارواکو ورته اداوی پکلکه رد کړي او ویلي دي چې پاکستان باید د خپل هیواد د امنیت حل په افغانستان کې نه بلکې دننه په پاکستان کې ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د همدې تورونو په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې شوې دي. له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ ټولې لارې د سوداګرۍ او عوامو خلکو پر مخ تړل شوې، خو دغه لارې بیا یوازې اخراجېدونکو کډوالو ته خلاصې دي. په همدې لار کې د پاکستان د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په وروستۍ څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورټولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوه. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشی کولو په بدل کې پیسې اخلي او کواري نه کړي نو د ډیپورټ کمپونه ته انتقالوي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې د غلطه میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. تفصیل لایکرام لایکرام اورو.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوه. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشکولو په بدل کې پیسې اخلي او کوري نکړي نو د ریپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 آزادی راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په چې پوسونه دي په چې پوسونه کې افغانان کو جوړ کیږي او د پیسو ډیماند کیږي دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پر خودل کیږي کور نه کې ریپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط آزادی راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر ووځوم نو یو کس ځان مخکې لېږو چې کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپیو پورې موږ ډیمانډ کوي نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وایي د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بې ساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوس یې کورونه او دوکانونه په نیمه بیه هم څوک نه اخلي. په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغلته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسؤل بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خوا سخت ژمی او بله خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت هغه ستونزې دي چې اوس مهال افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خوا ته سخته یخنی ده، دا خلک زیر روان دي او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه ځای نشته، سرپناه نه لري. تقریبا 80% خلک زمونږ هلته سرپناه نه لري. دلته جایدادونه دي، کورونه دي، په نیمه بیه چې څوک نه اخلي په نیمه امتناع دي. ډېر بد حالت دي. او محشر ورځ هم افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنې بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ
دی. وايي ان داسې افغانان هم شته چې په خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټو بیلان دي معلوم. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنډغالو د تړلو پریکړه وکړه. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د سرتاسري شورا مسؤل بریالي میخیل وویل اوس مهال د پاکستان حکومت د برېښنا او اوبو په ګډون په دې کمپونو هر ډول اسانتیاوې بندې کړي، آندا چې هلته میش افغانان په جمعتونو کې د اودس کولو لپاره هم اوبه نه لري. نوموړي وویل هڅه کوي چې د دې صوبې له مسؤلینو سره د خبرو اترو له لارې د 2018 کال تر جون میاشتې وخت واخلي، ځکه په خبره په دې موده کې به افغان کډوال خپل کاروبارونه راټول او هوا به هم ماته شي. خو د پاکستان ډان ورسپانې د دسمبر په 12 راپور ورکړ چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا شدت پیدا کړي. په دې راپور کې راغلي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د خیبر پښتونخوا چارواکي له افغان کډوالو سره په نرم چلند تورن کړي. پاکستان د 2023 کال په سپتمبر کې په بیلابیلو مرحلو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له هغه وخته بیا د 2015 کال د نومبر تر 8 له 1.5 میلیون ډیر افغانان ستانه کړل شوي دي. شنبه د دسمبر په 14 د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی کبیر په یو غونډه کې غوښتنه وکړه چې گاونډیان دي له افغان کډوالو سره له زور زیاتی ډډه وکړي او هغوی ته د پخپل خوښه افغانستان ته د بیرته ستنېدو مناسب شرایط برابر کړي. دا هغه غوښتنه ده چې له دې وړاندې په وار وار د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو بنسټونو هم کړي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا غوښتنې نه دي منلي بلکې د کډوالو په وړاندې فشارونه لا زیات کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په تودو مسایلو کې همدا د سیدنی پرونی پیښه ده چې د استرالیا د سیدنی په یو ساحل کې پرون دوه تنه بریدکونکو ډزې وکړې. د ډزو هدف د یهودانو مذهبي مراسم و چې د پولیسو په وینا شاوخوا زرتنه پکې راټول شوي وو. په دغه ډزو کې 15 تنه وژل شوي او د خپلا یو بریدګر هم وژل شوی چې ورسره د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 14 ته رسیدلی. تر اوسه پولیس د برید څرنګوالی څېړي خو نه دی ویلي چې برید د چا لخوا او کومې ډلې لخوا په کومه انګیزه شوی. د استرالیا چارواکو ویلي چې د برید هیڅ اړخ به له پلټنې پاتې نشي. اوس راځو بلې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني له لوري د هغو افغان کډوالو د نه منلو پریکړې چې مخکې جرمني خپل هیواد ته د هغوی د لیږدولو ژمنه کړې وه د یو شمېر افغان پناه غوښتونکو غبرګونونه پارولي. دوی چې له کلونو راهیسې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي وایي چې د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمني فدرال حکومت د پریکړې چې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو خزو او سړیو ته چې د غیوت د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه د داخلېدو اجازه ورنه کړي، پراخ غبرګونونه پرولې. یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د غیوت د انتقال او منلو په تمه په پاکستان کې میشتې وي، د پریکړې سخت اندېښمن او ناهیلي کړي دي. یو له دغو کډوالو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، او د ده په وینا نږدې دوه کاله کېږي چې جرمني ته د تګ په تمه دی، خو تازه یې د دې هېواد د نه منلو برېښنالیک ترلاسه کړی. د جمعې په ورځ د دسمبر په 12مه یې ازادي راډیو ته وویل:
دولت آلمان برای ما پذیریش داد، اما همگی چیزار دولت آلمان
د جرمني دولت له موږ سره د منلو ژمنه کړې وه، خو دا هر څه یې له پامه غورځولي، او په وروستي پیغام کې له کوم روښانه دلیل پرته زموږ له منلو تیر شوی دی. د کار موږ اندېښمن کړي یو، ځکه بیرته افغانستان ته تلی شو او نه کوم بل هیواد ته سفر کولی شو.
دوباره به افغانستان رفتن نمیتونیم، ما از این جگان نمیتونیم به یک کشور سالیستی هم سفر کنیم.
په پاکستان که او بل افغان چه ورد اجمنه تر لازه کرده او ده هم نغوختل نومی واخی ستلشی و ویل
لکه د خپلو نورو وطنوالو پشان لهغه زحمتونو او ستونزو سره سره چې په پاکستان کې موتیر کړل، اوس د جرمني لخوا له ناهیلیو، اندېښمنونکو او له تشویشونو ډکو خبرونو سره مخامخ یو. طبعا دا پوښتنه پیدا کیږي چې که تاسو د کډوالو د انتقال نیت نه درلود یا مو پلان دا و چې هغوی ونه منئ، نو ولې مو له افغانستانه راوغوښتل او حاجي کمپ کې مو سختې ورځې پې تېرې کړې، او اوس چې راغوښتي مو دي ولې په خپله ژمنه نه یې ولاړ؟
د جرمني د فدرال حکومت د پریکړې نه یوازې د افغان پناه غوښتونکو غبرګون راپارولی، بلکې په جرمني کې دننه هم پرې سختې نیوکې شوي دي. د جرمني خبری آژانس دویچه وله د جمعې په ورځ دسمبر 12مه په خپل راپور کې ویلي چې د جرمني د فدرال حکومت د بشري حقونو کمیشنر لارس کاسلوچی په دې پریکړې انتقاد کړی. ویلي دا مناسبه نه ده چې د انسانانو پر یو کوچني بشري ډلې پر اوږو په ایډیالوژیکي انګیزې سره د کډوالۍ یوه مناظره جوړه شي. د راپور له مخې نوموړي ویلي چې د افغانان په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د تعقیب او ځپنې له امله نشي کولی افغانستان ته ستنه شي، او زیاته کړې ده تر ټولو لږ او مناسب کار چې موږ د دې خلکو لپاره کولی شو دا دی چې هغوی جرمني کې ومنو. دوی چې ویله دغه شان د جرمني په کورنیو چارو کې د زرغون ګوند د سیاستوالي شاهینا ګامبیل له قوله لیکلي چې دغه نه منل د شرم وړ دي، ځکه په ټکو یې جرمني کلونو مخکې دغو کسانو سره ژمنه کړې وه چې هغوی به مني او د طالبانو له تاوتریخوالي به یې خوندي کوي. دې زیاته کړې چې د بشري حقونو په نړیواله ورځ داسې پریکړې اعلانول دوکه بازي ده. د دوی چویله د راپور له مخې د فدرال حکومت د کورنیو چارو وزارت د دسمبر په 10مه یو بنسټیزه پریکړه کړې چې له مخې د هغو ښځو او سړیو د منلو لپاره چې په تمه دي یا یې نوم د بشري حقونو په لست کې شامل دی، نور هیڅ ډول سیاسي لیوالتیا نشته. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 640 تنه افغانانو د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. دوی چویله زیاتوي چې په دې کسانو کې د جرمني د پوځ او ادارو پخواني سیمه ییز کارکوونکي او همدارنګه هغه کسان شامل دي چې په افغانستان افغانستان کې د ډیموکراتیک حکومت د ټینګېدو لپاره یې فعالیت کړی او اوس د طالبانو له ګواښ او تعقیب سره مخ دي. مخکې تر دې د دسمبر په 9مه د بښنې نړیوال سازمان، د ماشومانو د ساتنې سازمان، د بشري حقونو د څار بنسټ او د کلیساو ډلو په ګډون له 250 څخه زیاتو د بشري حقونو بنسټونو او نادولتي سازمانونو له جرمني غوښتي وو چې شاوخوا 1300 افغانان د روان کال تر پایه له پاکستان نه جرمني ته انتقال کړي. دغه بنسټونو ټینګار کړی و چې دا کسان باید په راتلونکو اونیو کې انتقال شي څو افغانستان ته له ستنېدو او د طالبانو د احتمالي تعقیب له ګواښ سره مخ نه شي. که څه هم جرمني ته د افغان کډوالو د انتقال رسمي پروګرام د می په میاشت کې ودرید، خو بیا هم شاوخوا 310 کسانو د محکمې په ګټلو سره د جرمني ویزې ترلاسه او د غیوات انتقال شول.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غاګله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په 24 ساعته ډول زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ لري زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک پاڼې سربیره ازادي رادیو پر ټویټر یا پخوانی ټویټر یا اوسنی ایکس چینل کې، او دغه راز پر واتس اپ چینل او ټیلیګرام او انستګرام کې هم د لاسرسي ورده. راځو د خبرونې وروستي راپور ته. هغه دا چې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي خپلو ماشومانو لپاره وړیا تفریحي ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې محدود تفریحي مرکزونه شته، خو په خبره یې د پیسو په مقابل کې دی او دوی د اقتصادي ستونزو لامل هلته خپل ماشومان نشي وروستلی. په دې راپور کې له همدې کورنۍ سره خبرې شوې دي.
پلاسمینا کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهی سیمې او اوسیدونکو چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان د شانی رستوران ته ورستي. شنبه د دسمبر په 13مه ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبي وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسنی اقتصادي شرایطو بیکاری او بیوزلۍ ته په مام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بند دي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې راشي هماغه غذا دې وکړي بیا نور درته وایي چې
کابل خار د خیرخانی سیمه اوسیدونکو ماجبین هم ورته خبره کوي
افتان د اکثریت پارکونس
وړیا پارکونه نشته هغه ځینې چې دی هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دی د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولې شي چې پیسې ولري. بې وزله کورنۍ هم خپل او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته به برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې یو څلوېښت پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کوي.
خروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خروالی دا محل پټول کابل کې وسلیو سلويخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینه پرته ورتللې شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیر دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډه کې بیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بیوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ازازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د دېش غاره ده بس معلوم ده دغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راځي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل لکه واس نه ځای په هغه موږ پری پرېدو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر سل 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو ما شمار راځي بیا وو ته به موږ 500 په بیا په ساده ډیسکاونټ ورکړو. کله چې په مینو خلاص واخو معلوم ده خبره ازه کوي په مینو چې پارت ځینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فارا کې مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مساری په ډېر کم شي یا تیا په صدا پارکی کنه ده هیڅ زیات شو ده زه هغه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
پراپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته له زده کړو او کار سربېره تفریحي پارکونو ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل اندیا ذاتي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال که څه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دی هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې له خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپله تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله تراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 غالباً 1940 کال کې، او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدله، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې مې د پلار دند لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ شو.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو عمر چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به و. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې والې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا هم سل بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه، نه و. افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه، نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنې د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر، تخیل، دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو، او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړنی وختونه چې وو یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو په هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي متری څه چې درکي هغه خو بیا راوځي. نو په هغه وخت کې ملګیم یو نیم بیت به مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خو خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره با قاعده او مسلکی لیکل شروع کړ.
د لیکوالي څنګه شروع شو څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا یو د دې خبرې تر مرکو کې کیسه ما کړل. نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیرونه خو دا سیف سمیم چې زمونږ ډېر درود او ستاسو د عزت ور سره دی هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې بل چا ته یې وایي نو طبعا د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما خم ونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې. په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړې. بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې په لوکل او رښتیا خبره خدا دا چې په هغه وخت کې زما لړنی کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې او په ډېر لږ وخت کې زه د لړنی کیسو د مجموعې خاون شوم چې نوم یې وګورکړه چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي. نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي.
شاعري خو درس او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده. دا چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي. مخ نه چې شورکه خنده چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي. او نوري په څټ له خپل امره کړ او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي. او ته چې له ما پوښتې ته ووایا ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي. او ولی په خونخورې هڅه ووري سوي د خوارانو خیره چیرته ځي. او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته ځي. او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بلې بلې هو چې رښتیا درته ویم په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې بلکې
ډیر لا ډیر زیاته مننه. تراب صاحب د کیسو لیکل متڅ وخت پایل کړل ورسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه ورو خو دا ستاسو لمړی کیسه وا او ک مخکې له هغه مو هم نور کیسې لیکلې وي او بیا ورسته مو دوام ورک
مخکې دې نه چې ستاسو زاپښتنو دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر سره پریوی د لږ مت شوې و ټولګه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې به خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما مازه ورځپاڼې کې چاپ شو نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی خفګان
بله هم د خندۍ هم د ژړۍ نو دغه سب ورته وایست او که هرڅه دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل حتی استادانو لکه سالم صاحب هاشمي صاحب همدغسې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ وو بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی د افغانستان د ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط باندې چې په داسې څه لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا څېړلي دي د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب پ کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لېرې نوي دي نو زما د کیسو عنوانونه م دغه خبره په زړه پورې دي او دا موضوعګانې م چې دي دا نو یښوونکي ما ته ښکاري
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
صحیح ده نو فرض د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي
باندې هو اصلا دا څه دی چې بل د ستاسو پوښتنه به زه په بل څه سم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چا یې د
وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زمو په هغه لومړنی لیکوال کې راځم چې اولنی کس مسره دی چې زه مهاجر او مجاهد وم. ما د مجاهد او د ځینو قومندانانو د نادو په برخه کې دغه کړی دی لنډې کیسې لیکلې دي. د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلې دي. د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بیخي یوازې وم د هغې کومې نادو دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلې دي. نو د سیل جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا هم چې کابل ته هلته چې ځي چور هر څه خلاص شوی خو بس یو شکل د مخې ته ورځي او دا تیر باسي پیسې پر غواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې او بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي. کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پرېږدي او بالاخره سیک هغه د عیدګاه جومات ته د جنازې د لمانځه دپاره وړل کېږي.
دا به د همغو کیسو له ډلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراژیکې کیسې لري.
بله 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 هماغه چې ځانو دغه د سیک جنازه هم خلکو ډېره زیاته خوښه کړې وه. یا فرضاً د تمدن لکۍ زما یوه طنزیه کیسه ده، دا ما په پتلون لیکلې ده. جنانو دغه یو دغه په برواز چې دا پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی. دا تمدن یوازې په پتلون کې خلاصه کړی و که ولي نه نو خالي هم دی. دا خو بیخي ډیره زیاته خلک خوښه کړه.
ډیر ښه. تراب صاحب، ډرامې مو څومره لیکلي دي؟ او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته ووایاست، ځکه ډرامې داسې هم وي چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا تلویزیونی ننداره جوړیږي.
او ډرامې خو د سټیج دي، رادیو ډرامې دي، تلویزیونی دي. نو زه په خپل ما چې لیکلي دي ډېرې مې د تلویزیونی ډرامې دي. د لنډو کیسو سره توپیر دا دی چې یو په خپله ډرامه هم کیسه ده او لنډه کیسه خو کیسه ده. خو د دې ترمنځ توپیر دا دی چې دا ښودل کېږي په سکرین باندې، خلک یې ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دي دا لوستل کېږي. نو خبره دا ده چې په ډرامې چې دي په صحنو ویشل کېږي، نور هغه کومه کیسه چې هغه هماغسې روانه په هنري شکل باندې. خو تلویزیوني ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخته ده، ځکه په دې کې ته دروغ کولی نه شي، استعباتونه نه شي کولی، وړی اشتباه چې دې وکړل ټوله کیسه دې د منځه ځي. خلک دې د دروغ باور کوي، ګوري یې نه. نو سمبولونه پکې بعضې کاریږي، موسیقي پکې د بیکګراوند کاریږي. بله اغېز یې نسبت د دغه نه ډېر دی، د لنډې کیسې نه ډېر دی. نو څومره چې یو ښکلی موږ تاسو په دغه کې ویو چې یو ښکلی جنۍ په لنډه کیسه کې، مګر هلته بیا ته عملاً ښه د هغې جړه، د هغې ادا، دا په خپل د لیکل نه سل چنده ډېر زیات اثر لري. او نور باید هماغه چې هغه کوم اینډ چې لري، هغه پای چې لري د لنډې کیسې، خو دې هغه باید پلټې مخکې نه رسوان وي او په اخرو صحنو کې
یعنې تلوسه پکې وي.
هو تلوسه خو باید ډېر دی، ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی. چې په کومه لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي، هغې ته څوک حاضرېږي نه چې ویلولي یا بیا یې وګوري. خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی. یوه بله خبره، د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلی شي، خو ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلی نه شي. نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړ وي او عملي ورته وشي.
ډېر ښه. تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپله ډایرکټ کړي هم دي. تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس هم ویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما په خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم. خو صحیح خبره دا ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم، ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپله ډایرکټر مشي، نو هغه ډېر ډېر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټور ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري. د جنګ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي. زه په خپله د انداز ډایرکټور وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټور باید په خبره هم پوه شي، په
خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت، د دې ډایرکټرونو په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري. او یعنی ډېر تکلیف په ما کالو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وو. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم نه شوم، مدیر د معارف له پسې راغلی و، بس و مې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې و، چې زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره اوس خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده. یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي، هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سره باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوي که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې یو څه د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلې، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی، نوم یې وو ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخپالې چې وې، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د بزنس د خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی که تراژیدي ګارانټي سره د ښکولې شم چې خلک ګوري ټول ورته وځي، او کو کومېډي نو بس د خندانه بوته هم د سرغړي. نو دا ارمان یو پاتې ده، ځکه دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشن نه هغه څه چې موږ درته وویل دي، او نه د تخنیکی خلک پیدا کیږي، حتی خزم دلته نه پیدا کیږي. اوس پښتانه د خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بل ټولګه ده. هغه د لنډو کیسو ده، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي پر یوې څېرې، او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس چېرته چا راپونه، د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولې، د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی هغه هم چاپوم، د سندرو شهزاده. دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي، او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله
یو مجموعه می دلند کې سو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ویم
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی وکړي
نو شعر به څه دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د مر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي آخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر سطر مات کړه انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي هر څوکه د بڼو چې جکي تاو کړمه له ستورو به ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړی جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنځیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکې د خدای خدی وي
د آزادی میلمه
زواني لري بل شو شاعري لكي زما قدر مهتاب شو دادا حق زيكلي دادا حق زيكلي دادا حق زيكلي مثالی گرانا دس پی نبیخی گرانا نبا پریش دی بیا میدان تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا تا تمی بدی گرانا دوی دی لوختی یاران دوی دی خاندانی یاران یو رزا کلالا شوم افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران افزل باز خیل تگران مرچات زهری نکلو مرچات خواستی نکلو